چانګي
دا ځوانانو خبرونه د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونی په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کیدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هله دا د خبرونې تر پای راسره وي. په ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولی شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربه ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
کارام ګډه چې ماته دا بچي خلکو سره بلد شمال ستر سره بلد شمال میک سره بلد شمال مخکې هغه چې پوهنتون ته راشم په دوه کسانو په مخ کې هم شمال کې دی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څنګه کې زموږ څنګه په مشاعره کې یو ډول دوه خطه احساس نکړو اوس پر دې بری دا دغه سیستم سره مخ کې ما.
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلی د وسه سره موږ درس وایو. د پاسون فنون دیو مجلې مسول مدیر هم د سفر فنون د اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر فنون باندې دیو ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړو. نو هم زمان د درس سره د کار نه هم کول او موږ کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پانتون کې یو خو ماسلی چې تر اوسه پر هم یادېږي چې کلم ورزو استادان درنه وي کې خلک په پیشنې تلته او بل دا چې موږ حرکتونه او موږ غونډې وي موږ اخبارونه او چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنې موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو داسې دی چې کله بهر غواړي یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي د دوی یو ښه تجربه به وي یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخکې او بل دا نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوګه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دای وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحه ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګران وي چې له فراغت وروسته دي د خپل منصب تختنان شي. دای په همګیاړه خپل تجربه را سره شریکوي.
هم دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر صدرم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ هغه او سافټویر مت اول دوه درې میاشتې ولای تر لاس کوم په پوغه سپانې سو له دوه هم سیم پر دغه تمام علي کار وکړ شپږ میاشتو. نو دریم سیم کې ما دې سړک اندرلو ده چې زه دې خپل خاطر کوره واخم لمور پلار واخم ځکه ما خپل لړای درلودو. نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود کار میکول ډیر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسیمه مخکې لمخکې د مارکیټ اړتیا وي درکړي په اساس نظام ورته تیار کو. کچی ته ما پانتون کې عملی کارونه نه وای کړی اضافه مهارتونه مانه وای دکړي نن ل فراغت ورسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړو ول چې ما ته کار را کړی وای کار می پیدا کړی وای په کار چې ډول سمغه ته لا کار بنو.
دا سه محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړی کوي او فعالیت فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون ته ولاړ سړی تر هغو وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولی تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نشم کولی. نو په دې اساس زه مجبوره یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولی شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کار ځان ته نسي پیدا کولی یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دغه وخت په خو برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه وو. نو دی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دی خوا سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد کلمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورهاخوا ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوټ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د ماسل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی تر څو دوی پاینده کې وکولای شي خلکو سره خی خبري وکي، خلکو ته قناعت ورکي او حتی خلکو سره چانزنی وکي، چنی ورسره وهي او ځان ته خه قرار دادونه لاسته راوړي. که ماسل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په سنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبره ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلک سره وغږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنه هغه دا غوړی چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دی په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانہ نه ده چې دی یو کارمن نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دی تر هغه لای دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، کدی ورکشاپونه جوړی، کدی د چا سره غواړي د طالبانه کارو کی، دغه ټول د دوی را منسجم کی په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم وایم چې تاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخیئ. که دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړل او پر رضاکارانه توګم خ کار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په زلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوت دي. د هغه توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوانتونونه لا تر اوسه هم په خوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیری داسې پوانتونونه دي چې د هغه مسلین په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوانتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د مسلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که مسلین په پوانتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوانتونونه دي، څه هم خصوصي پوانتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوانتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خپله طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي ډیرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر وسي او خپل سبجنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوم لیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسی ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډیر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسی خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د هغوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه ته چې د امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دویم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغلته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مینه.
ننګیاله اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات تور و یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړې پروسی لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماسترۍ د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامې دي چې هغه تجربه نه غواړي. فرق دی، خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده هغه د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه ده چې انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسي. خپل اکثره ځوانان نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي نو ما ورته چې انګریزي څنګه ده ماته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ثقل دومره وکولی شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي بل دا چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي خو دا اکثره د ماسټرۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې په هغه کې بیا ډېر داسې دوی خپله د انګریزۍ امتحان اخلي خو ماسټرۍ برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي خو په هغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضې مدني حرکتونه دي بعضې ټولنې دي بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنا چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې ډېرې زده کړې نه دي کړي خو ډېر فعاله دي نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعاله شي له بده مرغه زموږ ځوانان چون په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه د خپل هم شریک هم نور دوستان هم په هغې د خفګان خبره ده چې ټول معلومات یې لینک ورکړل شوی ځان نه پازابي چې دوی لاړ شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې تاته لیکي چې لسانس پکې شته دی که نشته ماسټري پکې شته دی که نشته انګریزي خو به په کار کې نه نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا دې ته چې تاسو خپله لاړ شي لینک کلیک کړي بیا پاڼې ته لاړ شي معلومات ترلاسه کړي بیا غوښتنلیک ولیږي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغو ته پام وشي
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوهیږي مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته وي چې زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم ښه صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده لوی فکر دی صحیح ده څنګه دا د څنګه ځواب دوی نه شي ویلی اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان څه ډول وي یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځوابه سوالونه وي که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان دی د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي خو معیاري امتحانونه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درکړي او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورکړ ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډې کړي تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کوي امتحانونه خو د شاشې انګریزي زدی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي هغوی دپاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سره 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 mata mata jam dasro laban gabin rak mata sedin rak osman gard mata sedin rak osman gard mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gabin rak mata sedin rak osmani gard mata chedin lagke osmani gard
kasani ni papani ni papa mama prema padani ni dasa sadi re re sa mama mare sare sani bani bani sare sa kasani ni dasa papa papa gaga re 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 sa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat
sarigada
samusafar ta da hijran wahaliya
sarigada
samusafar ta da hijran wahaliya
dabagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro laban gabin rak mata sedin rak osman gar mata sedin rak osman gar
gag papa dad sasani
kabal dako lukati praya kabal dako lukati praya samaya jeezi tapak manshi kipaho samaya jeezi tapak manshi kipaho mata mata ja mata mata ja mata mata jam dasro laban gabin rak mata sedin rak osman gaur mata sedin rak osman gaur
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa re sa
dakkan dahar shin arhanda dakkan dahar shin arhanda dakkan dahar shin arhanda kalar mi waswa kal pata ke rama
sarigada pa
kalar mi waswa kal pata ke rama
dabagare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gabin rak mata sedin rak osman gaur mata sedin rak osman gaur mata sedin rak osman gaur
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي
یو بشر د لیک د سیاست اجتماع
دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه چې کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو
facebook.com/azadiradio په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور سموج قضاوت ستاسو facebook.com
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه خبرونه ته خرغلست قدر من اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم په دې خبرونه کې د خزو د حقونو لوي فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کوو نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي هلته کار او ژوند کوي میرمن حقپال خبرونه ته خرغلست ما خو یو څه تاسو پیژنګلوي اوریدونکو ته وکړه خو که تاسو په خپل ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ چیرته زیږیدلی یاست چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی
مننه تکل صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته افغانستان کې زیږیدلې ما ژوند مم اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډېر تیر شوی ده نو تقریبا د لسو کالونه ډېر کېږي چې برتانیا کې ژوند کوم دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د ډاکټرا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم
مهاجرتونه مو ویلې پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست تاسو ویل چې له لسو کلونو را پدې خو له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه
بلې دقیقا لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت جګړه او بیوزلی خپل اغیزې درلودلې دي د دې اغیزې اگر چې تریخ ول خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړی ول دغه جملې څخه پروسی کې مې ژوند کړی دی په پاکستان کې ماجر وو عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم اگر چې دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم خو بیا هم ځان ته ماجر وایم اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې درس مو چیرته ویلی
زما ابتدایی درس که زه تاسو یو جالبه خاطره وایم ما حوال صنف د مکتب می په څو تقریبا په څلور خارونو او درې هیوادونو کې ویلی دي یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی بیا کابل ته راغلی بیا څو میاشتې تېر شوي دي بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی بیا د روسیې نه بیرته پېښور ته تللی ما هلته مې اول صنف شروع کړی نو زما د ابتدایی او د لیسې درسونه چې تقریبا لس کاله مې پېښور کې په پښتو انګلیزي او اردو ژبې باندې مې ترسره کړې دي خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم
په کومو رشتو کې مو درس ویلای
په پانتون کې خو طبیعي ده چې په ښوونځي او لیسې دورې کې عمومي درسونه دي خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق او علوم سیاسي کې ترلاسه کړو د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې، نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښې وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې یاستې ټو فکرونه راځي او زی مثلا یو وخت مې غوښت انجینری ته ولاړ شم، بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبانو په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځې نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازینی رول به دا وي چې زه یوه ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازینی خلک چې یغ خلک چې ډاکټران ول دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یوه دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه، دولسم مې خلاص که زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لویې جرګې کې ترجمانه شومه. دا فرصت ما ته برابر شو چې ومې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري او 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 په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان دپاره آمادګي نیوه او چې ولاړم انتخاب مې کوه خپل مسلک، نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب که، نه مې انجینري انتخاب کو نه مې هم طب.
اوس د دکتورا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ د حقوق حکومت څنګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پیجلی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وایي او دوی اکثریت منابع لکه قرآن حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالې بشري حقوق سره غواړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا داسې یو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقه یا د مصاحبې له طریقه وکړم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه په یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغې جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو هلته مواد ډېر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي و چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود دا قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعت ول. نو دا مې موضوع ده، د حقوق څانګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ترمینولوژي وایي سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنی دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي، په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
ستاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړې، دا خو تر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلی شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2021 پورې تر سره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین شي تصویب شوي دي او تطبیق شوي دي، خو د دوی مقایسوي حالات زه د نړۍ له نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو، چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري. ځکه چې افغانستان مې فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپل د حقوق یو منبع ده پغی کې ګورم. او په عمل کې هم مثلا مونږ ګورو او ډیر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړی دي. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخی شوې ده، خصوصا د پښتونو په سیمو کې او یا په پیښور کې، په نورو نړۍ کې، حتی تاسو په امریکا کې، په هند کې، په اردن، په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وخت حتی د قانون نه ډیر ده. خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بنړ لري، متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي، او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی که سوله کوي او که چیرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خو داسې نه و شوي چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې، خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې، مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېرې په یو مسلې کې دوی ونه کړی شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کړي، نو بیا تاسو ولاړ شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله، دا پسندیده عرف نه ده، دا خپله د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون، چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپله یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي. نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندۍ وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کمی شي، او که چیرې په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه، هغه ته مونږ قانون ویلی شو؟ یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي. معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کی، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي، په ټول نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغې مخه ونیول شي، او خپله عرف و عادات و فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف و عادات و فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دا د مطالعاتو چې مونږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپله نورمو عاداتو عرف و فرهنګ خپله د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو داسې نه ده چې که چیرې زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملي کېده، هغه باید همیشه عملي شي. باید که چیرې ضرر لري ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورسته پوښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول اړیکه لرئ؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې له لارې د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان لپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته او په خصوص د ښځې او د نجونې چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پې کار کوم هغه فعالیت، یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دا نه چې زه مطالعه وکم او ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي، زه کوشش مې کړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم، او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې، باید په دې عقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته ووایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او په همدې کابله مې زه دلته په مختلفو مجالسو کې که چیرې فرصت راته برابر شوي وي او که چیرې هم وخت مې اشتراک کړی دی، خبرې مې کړې.
پوښتنه ما غوښتل له تاسو نه وکوم، میرمن حقپال، چې څو ځلې چې ما له تاسو سره تماس نیولی د مرکو لپاره، ما غوښتل له تاسو سره خبرې وکړم. ما لیدل چې تاسو په سفرونو کې یاست، او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کنفرانسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده. د دې کنفرانسونو په باب یو څه راته ووایئ.
بله، دقیقا بعد له کابل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم، او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوه هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو لخوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربي ممالکو څخه هم نمایندگانی راغلی ول، چې په دې کې هغه نمایندگانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیثیت په سطح تحصیلات کړي ول. موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسي یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو، او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول، او موږ خپل تجربې دوی سره شریکوو. او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په څلور دېرش ولایتونو کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوو، او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدو، او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي، دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي، تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي، تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې موږ وخته چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ، او ستاسو په پالیسي ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ، هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډېر دي، او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. هلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې، ارتباطات، تګ راتګ، خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده، برتانیا د یو هیواد ده چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوندې یو تعدد د فرهنګ د مختلفو انجوګانې، مختلفو نهادونو، بنسټونه دلته هیډکوارټرز یا دا شتون لري. نو د مدني فعالیتونو دپاره یو ډېر ښه ځای ده. موږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ده، او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث موږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې موږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري، او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره موږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته موږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره موږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره موږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو، او دې سره سره موږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره موږ څو ځلې موږ وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې موږ اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامي نشر کړو. او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو د پلوي سره سره په مجموع کې موږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنی دا چې یو قانونمنده حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې، او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بی له محکمې، بی له اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تای کیږي، نه دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګه طبیعي ده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده، مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سونک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل، او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف هغه رسنۍ چې دلته ډېر بین المللي رسنۍ دي، ډېر فعالیت لري او نفوذ لري، د دوی سره مو مصاحبې ترسره کړلې. د دوی نه مو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. په وروستۍ برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته ووایاست چې د راتلونکي لپاره څه پلانونه، څه پروګرامونه لري. په همدې دکتورا باندې درېږي که وړاندې ځئ، د ژوند لپاره څه پلانونه لرئ؟
پلانونه خو ډېر زیات ده چې اکثریت نه غواړم چې تا شریک کړم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریک کول د دې باعث کېږي چې د عملي دپاره، عملي کولو دپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان دپاره او د افغان او نجونو او ښځو دپاره کار وکړم، او دغه کار هر هغه شی چې مې په لوسته وي غواړم چې دغې څخه استفاده وکړم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ستاسو د راډیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې په یو پروګرام باندې پانتون کې، زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول، دوی لپاره برابر کړو. نو په اوسني حالت کې هم دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم په دې کې سهم واخلم، او دې سره سره خپل مدافع کارونو ته چې فعالیتونه دي، دې لپاره خپل فعالیتونو ته ادامه ورکوم. او نور هم ډېر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم په دغه تحقیق کې، دا راته ډېر مهمه ده. او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې ستا د تیسس مسله تکمیله شي، تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نظیفې حقپال، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو، د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیگم استاپ غم کی یارا، یار ڈی زڑلی
دی رغم سپیڑ می پم مخ باندې خړلې دی بیګم ستا په غم کې یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا په غم کی یارا پسر لیتا